سلامونه ستړي مشه زه صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست ويم پیل په خبرونو باندې کو جلال آباد ښار ته نږدې په درونټي سیمه کې د غره د خوېدو په پیښه کې لږ تر لږه څلور کسان مړه شوي دي. ځایي طالب چارواکو او د سیمې خلکو نن ویلي چې د سختو بارانو له امله له غره لویې ډبرې خوېدلې او دوه مسافروړونکي موټر یې لاندې کړي دي. په ویډیوګانو کې هم چې پخوا له رسنیو لاس پلاس کېږي سړک تړلی ښکاري او څو موټر د ډبرو لاندې شوي. راپورونو مخې دمګړی د کابل جلال آباد د لارد ټرافیکو په مخ تړلې. جلال آباد او شاوخوا سیمو کې سخت بارانونه شوي او لامل سیلونه هم راوتلې دي. په کابل کې نن د سلګونو میلیونو افغانیو په ارزښت د سړک جوړولو د دریو پروژو چارې پیل شوې. په دې پروژو کې یوه د خیرخانې مینې د کوتل سړک د دویم لاټ جوړول دي چې څه باندې 2.5 کیلومتره اوږدوالی او 6 متره عرض لري. دوهمه پروژه د کابل له قصبي سیمې د شهید تر چوک پورې د سړک جوړولو دي چې نږدې 2 کیلومتره اوږدوالی لري. او دریمه پروژه د کابل نړیوال هوایي ډګر څخه تر ګمرک پورې د سړک د جوړېدو ده. د طالبانو تر واک لاندې د باختر خبري آژانس د خبر له مخې دا درې سره پروژې به د ښاروالۍ له بودیجې څخه د شاوخوا 950 میلیونه افغانیو په لګښت د څه باندې 1.5 کال په ترڅ کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. او اسرائیلي ځواکونو نن په لویدیځه غاړه کې د جنین ښار ته نږدې پر دوو فلسطینیانو ډزې وکړې او ویې وژل. فرانس پریس خبري آژانس څرګندوي چې د دې پیښې خبر د اسرائیل پوځ او فلسطیني چارواکو ورکړی. د اسرائیل پوځ په یو بیان کې څرګنده کړي چې 2 تنه وسلوالو چې په یو موټر کې سپاره وو په یو پوسته کې پر اسرائیلو پوځیانو ډزې وکړې. د فلسطین رسمي آژانس وفا رپورټ ورکړی چې په دې پیښه کې 2 تنه نور ټپیان شوي هم دي.
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروانیم د ترشنه آسمان لاندی خبرونه تمو هرکلی کوم. د ثور ومه او اتمه د افغانستان پر برخلیک اغیزی دا موضوع زموږ د نننی بحث موضوع ده. شپږ څلوېښت کاله پخوا د ثور په ومه یو شمېر چپي صاحب منصبانو د واکمن حکومت پر ضد بلوا وکړه او په یوه نسبتا خونړۍ کودتا کې د محمد داود خان حکومت وپرځاو. د ثور اتمه بیا د مجاهدینو د بری کالیزه ده. که څه هم د ثور د کودتا پلویان د دې کودتا هدف د افغانانو د بدمرغیو د پای ته رسولو او سوکاله ژوند د برابرولو لپاره انقلاب بولي، خو د ډیرو افغانانو په باور د ثور له ومې د افغانانو بدمرغۍ پیل شوي چې لا هم دوام لري. د دې کودتا په نتیجه کې پر افغانستان د شوروي اتحاد یرغل او ګاونډیو هیوادونو ته د میلیونونو افغانانو د مهاجرت لاره هواره شوه. د 1301 لمریز کال د ثور په اتمه د ډیرو د باور خلاف د جګړو او بدمرغیو لمن ټوله نشوه، بلکې د جګړو یو بل پړاو پیل شو. حال دا چې ډیرو هیله لرله چې له دې ورځې به هغه بدمرغی او شخړې پای ته ورسیږي چې پایلې د 1315 لمریز کال د ثور په ومه نیټه شوی و. خو بله شکله هم داسې کسان شته چې هم د ثور د ومې او هم د ثور د اتمې دفاع کوي. نن طالبانو په کابل کې د ثور اتمه د مجاهدینو د بری د کالیزې په توګه ولمانځله. تر طالبانو مخکې د جمهوري نظام په څه باندې 20 کلنه دوره کې دا ورځ په ځانګړو مراسمو لمانځل کېده. د ثور د ومې د کودتا شپږ څلوېښت کاله وتلي. د کودتا ډیری مشران نور په دنیا کې نشته او غالبا زموږ د اوریدونکو لوی اکثریت به هغه کسان وي چې د ثور له کودتا وروسته زیږېدلي یا به د کودتا په مهال ډیر کوچني وو. د هغوی لپاره به د کودتا د کلونو پر شرایطو او د کودتا پر عواملو خبرې وکړو. همداراز به د افغانستان لپاره د دواړو پیښو پر نتایجو د میلمنو نظرونه وپوښتو. زموږ د خپرونې میلمانه دي د سیاسي چارو شنونکی او مورخ استاد شهسوار سنگروال، همداراز د سیاسي چارو نظرخواند آریان خیبر. د خبرونې په دوهمنی مای کې به د امریکا د ملي دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي هم را سره ملګری شي. دواړو میلمنو ته چې حاضر ده له استودیو سره وصل دي هرکلی وایم. لومړی استاد شاسوار سنگروال، طالبانو نن ویلی دی چې د ثور اومه یو بدمرغه ورځ وه، اما د ثور اتمه د مجاهدینو د بری ورځ وه او دا ورځ دوی لمانځي، د خوشحالۍ ورځ ده. ستاسو تبصره څه ده؟ سنگروال صاحب زما غږ نه اوري، مایک مو فکر کوم چې روشنه نه دی، که مایک روشنه کړئ چې ستاسو غږ واورېدل شي. بله بله، مهرباني مهرباني.
ډیره ډیره مننه له تاسو نه او ګران خیبر صاحب او جلالي صاحب نه یو نری مننه. بله، د افغانستان په دغه نیمه لسیزه کې یا د افغانستان په دغه نیمه پیړۍ کې چې کومې ستونزې په سیاسي لحاظ یا په پوځي لحاظ چې را پیدا دي، د دې تقریبا څو ټکي ډیر د پام وړ دي. لومړی خو نو تاسو پوهیږئ چې هغه مهال چې سردار محمد داود خان واک ته ورسېد او د واک په مهال تقریبا یو شمېر داسې کسان راپورته شول چې چا د دنه ملاتړ وکړ او چا هم د ده په وړاندې ټوپک راپورته کړ. او هغه مهال چې د افغانستان د اساسي قانون په لسیزه کې او یا هم د دغه دیموکراسي په لسیزه کې چې یو شمېر سیاسي ګوندونه رامنځته شوي وو، یو شمېر کین اړخو ګوندونو د سردار محمد داود خان د پرمختګ نه ملاتړ وکاو او وی ویلي چې دا د شاهي نظام په پرتله باندې یو پرمختللی ګام دی. ولی یو شمېر نور کین اړخي چې په سر کې غلام محمد نیازی چې د ځوانو مسلمانانو او یا هم د اخوان المسلمین چې وروسته په دې نامه باندې مشهور شول، هغو تقریبا د ده په وړاندې یا د سردار محمد داود خان په وړاندې باندې راپاڅېدل او له بده مرغه چې د پاکستان لمنې ته او یا د اسرائیل لمنې ته ولیدل، چې زه د ساري په توګه باندې استاد رباني یادولی سم، ګلبدین حکمتیار یادولی سم او احمد شاه مسعود، هغو دي هلته لکه څنګه چې نصیر الله بابر په خپلو څرګندونو کې دې ټکي ته اشاره کړې ده. وایي هغه مهال چې سردار محمد داود خان واک ته ورسېد، موږ په دې پوهېدو چې سردار هغه څوک دی چې د ډیورنډ کرښې مسله له هر چا نه زیات ده راپورته کړې ده او دی دغه کرښه نه مني. نو نه چې په ګام باندې لاس پورته نه کړي او یا فرضاً هغه سل کاله چې د دې کرښې پوره دي، نو ښه خبره دا ده وي ماته لارښودنه وکړه چې دغه وسلوال ځواکونه دومره پیاوړي کړو، دوی ته باید روزنیزې چارې ورزده کړو او بیا یې افغانستان ته ولیږو. همدغسې وشول، تقریبا دوی همدغه وسلوالې ډلې راغلې په لغمان کې، وسلوال برید وکړو او بیا یې د ننګرهار په سره رود کې، همدغسې په پنجشیر او بدخشان کې تقریبا په یو شمېر وسلوالو بریدونو باندې لاس پورې کړ. البته دا غ لومړی ټکی دی. دوم کومه مسله چې د افغانستان په دغه نیمه پیړۍ کې چې راز راز غبرګونونه او رامنځته کړل، هغه هم د ثور اومه نیټه ده. د ثور په اومه نیټه کې چې کله د ثور کودتا رامنځته کېږي، یو شمېر هغه ډلې چې لا د مخه د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند په رهبرۍ چې البته دا کودتا وشوه، هغه اختلافونه چې درلودل، هغه اختلافونه د داود خان د وخت پر تله باندې نور هم زیات شول او تقریبا دغه وسلوال اقدام ډیر پراخه شو. او درېمه کومه مسله چې لا ډیره مهمه ده، هغه هم د شپږم د جدي مسله وه. او کله چې شپږم د جدي مسله کې شوروي ځواکونو په افغانستان باندې وسلوال برید وکړو، د دغه وسلوال برید په وړاندې نو بیا نه یوازې په افغانستان کې دننه بلکې په نړیوال ډګر کې خصوصا امریکا د دې لپاره چې له خپل نړیوال سیال شوروي نه انتقام اخیستی وي، خصوصا د ویتنام د جګړې په په تړاو باندې نو هغه بدریغه مرستو ته لار واره کړه او همدا و چې افغانستان په داخلی جنگونه او خصوصا دغه نړیوال جنگونه چې تقریبا لیوی خوا وارسا او بلې خوا ناټو او عربي او یا هم انتر چین و جاپان پوری تقریبا دی شوروی پر ضد او دی شوروی دی لکر پر ضد باندې راپورته سو. درې څلورمه مسله چې کومه وایم هغه دا ده چې دې کې شک نشته ده چې د افغانستان خلکو د شورویانو پر ضد باندې جهاد وکاو او د خپلو وینو په قیمت یې وکاو. خو له بده مرغه کله چې د ثور اتمه نیټه رامنځته کیږي هغه ناخوالې چې د تنظیمونو ترمنځ لا پخوا موجودې وې هغه په دې معنا چې له یوې خوا په پاکستان کې اوډلې ایران کې تقریبا اته تنظیمونه جوړ شوي وو.
ډېره مننه سنگروال صاحب که ستاسو خوښه وي د ثور اتمه به لږ پرېږدو. ښه ده چې اول پرې ومې باندې ډېرې خبرې وشي. لکه څنګه چې ما په پیل کې ویل هغه نسل چې نن سبا ممکن زموږ په ډېر اورېدونکو کې شامل وي هغه کسان دي چې د ثور په اومه به پیدام نه ول او که پیدام ول نو شاید ډېری هغه کسان دي چې اوس شاید عمرونه 50-60 کلو ترمنځ وي. نو ښه ده چې د ثور له کودتا ډېر خبر شي. خیبر صاحب تاسو ته درځم، د ثور د کودتا کې شامل کسان هغه چارواکي ځینې وایي هغه چارواکي چې د ثور له کودتا وروسته واک ته رسېدلي ول منظورمې هغه کسان دي، هغوی وایي چې کودتا په دوی تحمیل شوه ځکه چې داود خان دوی نیول او دوی بله لاره نه درلوده. تاسو څه وایست؟
د خدای خدای په نامه ځخ پر سلام له تاسو ته تاسو دین کړه درنه ملمنو ته ورنه کومه زفر کوم دا ما سخت خبر ده د سالر کلب د افغانستان خلکو دیموکراتیک ګوند باندې ورته ورته پر شو له دوی د ال کلب یا کوټا ورته یا نظامي قیام ورته دیغه هوډ نه درلودل. تاسو خبره چې باندې میرا خبر خیبر د شهادت نه وروسته د افغانستان خلکو دیموکراتیک ګوند مشان ټول ونیول شو د سردار احمد داود خان لپاره خوشنۍ سره چې د سردار احمد داود خان شاوخوا کابینه هغه څه خلکو چې په لاسي جمهوریت سقوط کړلو دوی تاسو د خپل جواب خبر ده چې خپل داود خان هم یو احساساتي سړی و د احساساتو نه کار واخیستل په خوشنۍ سره د خلکو دیموکراتیک ګوند مشان ونیول او دی د خلکو دیموکراتیک ګوند دوی په ډېر په کمه نیولای و. داسې فکر کوم چې دوی دومره قدرت نه لري چې یو نظامي خوځښت ترسره کړي. خب خوشنۍ سره چې د خلکو دیموکراتیک ګوند مجبور و چې خپل ځان دفاع وکړي د خپل دفاع په خاطر باندې د وسلوال پاتون باندې لاس پورې کړو په غولر کې قدرت د افغانستان د خلکو دیموکراتیک ګوند ته ولګول شو. زه فکر کوم په دوه کې دا یو ملي مسله ده. ډېر خلکو دوته یو بینلملي بو دی ورکړل چې روسانه لاس وو روسانه دا وغوښتل چې دا تر سره کړي. خو سر نه قدر سردار احمد داود خان هغه ناس چې د لوین برژنف سره په مسکو کې کړی و هغه ډېر مثال ورکوي اما از حقیقت نه لري. خپل روسان په کاراتې ویل دي لوید برژنف د فرانسوا میتران ته د فرانسې په خپل رسم شرط دا خبره چې
اور کلب هغه تاسو بل ډیره مننه سلامت اوسې د بل اړخ د خیبر صاحب لطفا وکړو کور ودان د چې روسانو په دې کې مداخله درلوده کنه درلوده زما پښتنه دانه و پدې بم کړی شي روسته خبري وکړو. ور به شو شاغل علي احمد جلالي ته جلالي صاحب تاسو ته مرکلای وایم ستاسو نظر سره د ثور کودتا په کودتا چانو باندې تحمل شو او که فکر کوئ چې دوی لمخینه پلان درلود چې کودتا وکړي؟
تشکر کوم تاسو ټول ته سلامونه وایم. اصلا دغه چپی تحریک خو دفتن من سره نه راغله د 1950 کال چې روسان کوشش وکړي چې ځین خلک پیدا کړي د خپل فکر خواندان پیدا کړي له هغه وخت شروع شوی ده. اما په دې چې کوم وخت دغه چپی حرکت یا چپی تحریک یو حرکت وکړي هغه معلومه نه و. په دې کې شک نشته د ثور کودتا چې ورته وایي
په اما او بخشه جلالي صاحب ستاسو په خبرو کې لويشم نور محمد طریقي نه دی ویلي چې موږ غوښتل چې د اسد په میاشت کې انقلاب وکړو چې د زمري انقلاب وبالو وبولو.
دا خبری ټول خبری سیاسی خبری دی د وخت د پالیسی خبری دی مگر شروع یې د دغه وګوري د 1992 کال کې چې اسناد فاش شول هغه محرم اسناد دی ویلسن سنټر دی یو ګروپ چې په وکه ومه هغه اسناد چې د شوروي اتحاد د وخت نه او یا د امریکا د وخت نه فاش شوی وو هغه نشر شول د ویلسن سنټر په نامه دی کولد وار هیستوري پروجیکټ په نشر شول پوغو کې ځینې نشر شول چاپ هم شول موجودم دی په وکه یو د کیجبی دغه فعال افغانستان په افغانستان کې دی وګو په واضح ډول وایي چې د 1950 کال نه 1950 کال نه د تاریخ شروع بل اخره نتیجه دا وایي چې په افغانستان کې چپی قواوی قدرت ترلاسه کړل څو وخت راځي هغه وروسته دا چې مثلا ویل شوی چې دغه کې مکوله اسد کې مکوله هغه کول هغه بیل خبر ده دوی اصلا د قدرت دی دغه یعنی فکر کوي چې د پاوس کې چې کوم کسان سه هغه به کودتا او قدرت په ترلاسه کړي اما دا فکر نه وکړي چې دا قدرت یې ساتلی شي کنه څه ساتلی خو په خاطر روسانو د شوروي اتحاد منابع لروي او هغه کسان چې افغانستان کې د مشاور پاست راغلي دي سر مشاور پاست راغلي وو په کتابو کې اوس هم موجود دي لیکل دي چې ټول تعداد د دوی د کمونیست او د خلقیانو او پرچمیانو د 5000 تجاوز نه کوو د 5000 باندې څوک یو حکومت نشي اداره کولای په نتیجه کې سبب دا کیږي چې د زور په واسطه باندې هر څه تحمیل کی او نتیجه هم هغه تاسو ولیدل او دا چې وایي چې کودتا په هغه وخت کې وشوه کوون شوله روسان فکر کوي چې په هغه وخت کې دوی غافلګیر شول څنګه غافلګیر وایي دوه ورځې مخکې له کودتا نه د کی جی بی د اسناد لري دوه ورځې له کودتا شر دوه کسو د سفارت کی جی بی دفتر ته اول ورکړم چې کودتا کی بګلوغه ځان غلې نه ولې د شوروي اتحاد مشران وایي چې مو غافلګیر شول مو هیڅ نه پوهیدلو او حتی فکر کوي چې دا تاریخ شوی دی چې د پاریس نظر وځپل شي او دا خبرې ډېرې دي منتها دا ده چې په هغه وخت کې دا کودتا د غزه او لوی دوپری د افغانستان په کابل کې او د څو مودې توقیف هم کړ هغه وایي چې په هغه وخت کې وایي چې دا خو دواړه تصادفي دواړه اشتباهګانی وکړلې هم حکومت اشتباهګانی وکړي هم دې اشتباهګانی او هغه چې کم اشتباهګانی وکړي قدرت روزګ دا داسې نه و چې ډېر پلان شوی حرکت او هغه چې اما د دې دا پلان موجود و چې بالاخره چپی تحریک چپی قواوی د افغانستان کې مسلط شي
ډېر زیاته مننه کوروادن استاد سنگروال ستاسو په نظر کدی ساور کورتا نوې شوی نو د افغانستان وضعیت به څنګه وو لدی وسره به تفاوت درلود
اول خو دا یو فرضیه ده چې د ثور انقلاب بسو او کبنو وسو خو د سردار محمد داود خان په واکمنۍ کې په خپل چپیانو شتون درلود او یا په خپل کله چې د کودتا کې د کودتا په شپه باندې هغه مرکز نه چې په خپل د کودتا مرکز په خپل د سردار محمد داود خان کور وو او د خپل یاور بازمات خان ته وایي چې 12 بجې شاوخوا دروازې ته متوجه اوسه چې څوک به راځي نو هغه و چې محتاط او ګلپاچا الفت او بخې ګلپاچا او پادر دا راځي دروازه ټکی او دا نو داسې وګڼه چې 12 شل د خې تیرې دي او دغه دواړه چپیان وو یعنی دا داسې معنا نه و چې سردار محمد داود خان چې واک ته ورسېدی د په کابینه کې چپیان نه وو یا په خپل ځان جیلانی چې دا د ببرک کارمل د ترور زوی وو یا په خپل فیض محمد چې د کورنیو چارو وزیر سو دا په خپل یو کین اړخ وو یعنی د سردار محمد داود خان په کابینه کې تقریبا په سر کې همدغه کین اړخ وو او کینال خې رښتیا هم د فتن رامنځته شوی نه و لکه تاسې پیږی چې هغه وخت کې سردار شاموت خان چې صدر اعظم و تقریبا د ندای خلق په نوم باندې د مامودی تر مشرۍ لاندې د وطن په نوم باندې د غبار تر مشرۍ لاندې او د ویف زلمیانو چې فرزن انګاری خپرونه و د پیز محمد انګار په مشرۍ یا د الفت صاحب تقریبا ولس دا ډول خوځښتونه لا این د شاموت خان د صدارت په محل پیل سی و ولی څو وخت چې چپیان یا خصوصا هغه ایدیالوژي چې هغه د مارکسیزم ایدیالوژي و او داغه پردی ایدئولوژي و چې افغانستان تراول شو دا تقریبا د 1902 څلور نه راپدی خو ته 1925 پورې چې کله لکه ما چې تاسو د مخ ارزو کو چې دیموکراسي لسی زیادې قانون اساسي لسی زده دلته د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند او د شوله جاوید ګوند دا دواړه مارکسیستي ګوندونه وو یا ایدئولوژي دی ایدئولوژي خلکو ول په خيار خو کې ما عرض وکاو چې حسن البنا یا د سید قطب محمد قطب د دې خلکو تقریبا هم آلته یو فکری خوځښت ترامسته سو چې دغه فکری خوځښت لکه څنګه چې د نور محمد تریکی په مشرۍ باندې د افغانستان د خلک دیموکراتیک ګوند جوړ شو همدغه سید محمودی د ورونو لکه هادی محمودی یا رحیم احمد محمودی دغه په مشرۍ باندې شوله جاوید جوړ شو همدغه سی د افغان ملت ګوند غلام احمد فرهاد په مشرۍ او لدین همدغه د اخوان المسلمین د غلام احمد نیازی په مشرۍ باندې دغه ګوندونه چې رامنځته شول یعنی دا ټول هغه سیاسي خوځښتونه وو چې په دغه محل باندې رامنځته شو رښتیا د فتن خو نه دي رامنځته شوي او تاسو چې د مخه کومه خبره وکوله غواړم هغې ته هم ورستون سمه چې ولې دغه کودتا چې وسوه او هغو فرضاً د افغانستان د خلکو مشادي غلو وویلې که په موږ باندې تعرض وسو تاسې پاڅون وکوئ بلې کله چې د برژنف او د داود خان ترمنځ لفظي برخورد رامنځته سو او هغه افغانستان ته راغی نو برژنف یا د شوروي کمونیست ګوند په د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند په دواړو ډلو باندې یعنی هم د پرچم په ډله او هم د خلکانو په ډله باندې فشار راول چې تاسو باید وحدت وکوي اوس دې ته وخت دی نو هماغه چې په 1945 کال باندې د سرطان په میاشت دی وحدت وکاو او د دغه وحدت په نتیجه کې دی نور د دې جوګه ګرځېدلی و چې کچیرته د اوسان باندې بل څوک حمله کوي من باید پیش قدم سو او زکه چې د دې حزب تودی ایران غوند داسې فکر کوو غو هم یو خبرونه خبره کړي و غی کیلو کچیرته رضا شاه لمن زجی باید دی قدرت ونیسی ولی هغه تنه سو دی دې ته متوجه و او دا خبره کړي و په خپل پریکړه کې کچیرته داوود خان په دې باندې بریټ کړي نو دا وظیفه حفیظ الله امین ته سپارلې و چې تبا کته هم د حفیظ الله امین او د پرچمیانو د خلکانو دغه فوجي قطعه سره بیلی وی یعنی په دغه کې لا وحدت تامین سو نه و په بشپړ توګه په ملکی برخه کې و لا په عسکري برخه کې نه و نو غته دا دستور ورکړ سو او کچې ته په منګ باندې بریټ کېږي ته به دغه پاسون تلا راواره او هغه چې وصول کله چې خیبر ووزل سو او د خیبر په جنازه کې تقریبا ببرک کارمل همدغه چې نور محمد تریکی او یو شمېر نورو چې خبرې وکولې هغو تقریبا سردار محمد داود خان ته ګواښ وکړو او د همدغه ګواښ په نتیجه کې هغو امر وکړو دی بندیان کړو په سبا باندې دغه پاسون ته لاره واره سو.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. کور ودان خیبر صاحب، تاسو مخکې ویل چې کودتا په کودتا شانو باندې تحمیل شوه، اوس ته فکر کوئ چې آیا باید کودتا شوی وی؟
کودتا نه وای شوی، تاسو کودتا ورته موږ انقلاب ورته طبیعتا دلته نورې ډلې وی چې ډېر قوي امپریالیستي هېوادو د خوانه دوی تبدیلېدلی، تسلیح کېدلی، تجهیزېدلی، هغوی دا کار کولو. که هغه انقلاب نه وای شوی طبیعتا اخوانیانو قدرت نیولو، اخوانیانو تر شا ډېر قوي بین المللي مرتجع هېوادونه پسې ولاړ وو. که دغه انقلاب نه وای شوی د چین په واسطه باندې ماویستانو حکومت نیولو، دا خوځښتونه په هغه وخت کې ډېر زیات وو. څو وارې په داود باندې کودتا وګڼه شوې وې، په خواشنۍ سره چې د سردار محمد داود خان حکومت ډېر یو ضعیف حکومت وو، په خپل نفس کې ډېر ضعیف وو او همداراز دوی د ټولو ملي مترقي ډلو سره د دښمني اخیستې وه. یعنی دا یو دیکتاتوري شروع کړې وه، د بیان ازادي بنده کړې وه، د عذاب ازادي بنده کړې وه. د هغه لاسته راوړنه چې د دیموکراسۍ په لسیزه کې خلکو ته وربخښلې شوې، هغه ټول یې ترې واخیستل شول. نو دغه زمینه خپله ورته مساعده شوله او د ده په کابینه کې خصوصا دغه د دفاعي چارو سمبولونکي لکه حیدر رسولي او قدیر ملسانی دوی نشوای کولای چې یو کومل
خیبر صاحب هغه کوم انتقادونه چې تاسو کوي په داوود خان باندې چې مثلا د بیان ازادي واخیستله ګوندونه منع کړل دا د هغو کسانو په علت و چې له ده سره ملګري ول یعنی چاپیان ول او ځکه چې چاپیانو چې کله واک ته ورسېدل دوی هم عین همدغه کار وکړو همدغه یې پالیسي وه
یقینا په موږ واخ کړم سردار مدد خان کنه د کڅو کو غاړي کڅو پکې کنه پکې د چاپیانو په زور باندې د قدرت ورسېدل هغه د هغه مخکښ سره د کمیټې مرکزی خو په چاګل وفادار او جلالي بختری او فایز محمد او دغه سنور نو دغه افکار سره ټول سوالان او حتی والیان رئیسان د ادارو وزارتو کې اکثریت پرچمیان د پرچمیان په زور باندې قدرت ورسېدل خوشنۍ سره چې په ورستا د پرچمیانو ته په ټولو چپی ډالو تشکر تاسو خبره چې د خطاب مردم د مشهور لیکنه چې د پیغام چې د افغانستان خلکو ته هغه چپیانو ورته لیکلی وو د چپیانو سره ډېره بیرقمه دښمنی وخت ساتل په فارسي کې ورته دیوانوار نو دا لامل د دوی په سبب شو چې په خیبر د مرګ نه د خلک دیموکراتیک کنټرول مشان ونی ول احیانا که انقلاب نه وای شوی په زغرد باندې وای چې د په موخه وخت چې انقلاب لو د دې خلکو دیموکراتیک انده مشرانو دی وجلو تابعای نیولای او کومو باندې جلسه روانه واچې د څخلې په کوم قانوني حکم باندې اعدام کړی کین انقلاب نو شایي طبيعتا وضعیت بدل کړ کچن کې دوه وضعیت بغنون کوي په وخت کې یو کله تاوان په سردار احمد داود خان باندې شوی د شایي د شار طرفداران د خانه د خانیان د خانه د موستان د خانه او دا وضعیت ډېر کړکچن و د خلکو دیموکراتیک ګوند د سردار احمد داود خان د ټولو کړنو سره وروره هم نه و او د دې غو سره ملاتړ یې هم کړی و د سردار احمد داود خان د پیغام مردم نه ملاتړ یې هم کړی د ټول هغه کړنې چې په وخت د افغانستان په نفع او د افغانستان په ګټه هغه د خلکو دیموکراتیک ګوند خپل حمایت سره سردار احمد داود خان دا درک نه کړی په ډېره احساساتی دوله د خلکو دیموکراتیک ګوند مشران ونیول او هغه مجبور و چې د خپل مشران د ژوند د بقا په خاطر باندې په پوځي پاڅون باندې لاس پورې کړي
بله که څه هم بېغه خو په خپلو پالیسیو کې کوم تغییر نه و راوستی بلکې یو شمېر خلک یې له صحنې لرې کول په هر حال جلالي صاحب ستاسو نظر څه دی که چېرته خلقو پرچم کودتا نه وای کړی نورې ډلې د دې جوګوي چې کودتا وکړي
تشکر کوم مثلا د تاسو خبره دا ده چې په 1985 لسیزه کې چې کله څوک د دیموکراسي لسیزه مرتوي دوی ډلې د افغانستان په آینده باندې ډېر ظالمانه حرکتونه وکړل یوې دغه چپی دغه چپی تحریکو او بلې خیارخه تحریکو دواړه الهام له خارج اخیست چپی تحریک د کعبه مسکو او د هی تحریک دغه اخوانیت چې په منځني ختیځ کې رامنځته شوی دا دوه اقلیت او دواړه په منځ کې دغه اکثریت په خپله تنظیم نه شول په نتیجه کې دغه دوه اقلیتونو دو افراطي اقلیتونو د هماغه تاریخ نه د سعودو نه شروع کیږي تر نن ورځې پورې افغانستان په وینو ولاړ دی چپیانو عمر کم وو ځکه په خپل ایتالي شوري ته سقوط وکړ د دې اصل حامی اصلي حامی سقوط وکړ اما د دې خیارخي عمر زیاتو په مختلفو اشکالو راغلل اوس چې ورته وګورئ دغه دوه اقلیتونو دوه افراطي ډلو چې الهام له خارج اخیسته د افغانستان دغه اوسنی حالت د دې اوسنی حالت مسؤول دی فکر کوم چې هو کسانو چې یو باثبات افغانستان د ایدئولوژي په نامه باندې خراب که او په شروع کې هماغه چپیانو او تر اوسه پورې دغه بدبختي په افغانستان کې روانه ده نو زه اوس دا نه وایم چې که د کودتا څه وخت وکړه چا وکړله اما دغه دو تحریکونو ته باید متوجه اوسو ځکه دو تحریکونو مشروعیت په ایدئولوژي باندې بنا کړل نه د خلکو د ارادې په اساس باندې ایدئولوژي چون اقلیت و نو د دې لپاره چې خلکو یې ومني د زور زیاتی لاره کار وخست او د دومره قتلونه چې وشول په افغانستان کې دومره قتلونه چې وشول فقط د دغه ایدئولوژي د پیروانو حرکتو چې د زور له لارې غوښتې خپل ایدئولوژي بهرنۍ ایدئولوژي یا بیگانه ایدئولوژي په یو خلکو باندې تحمیل کړي نو دغه خلاصه ده د دې شي دغه ته وګوري عواقب یې ته وګوري عواقب څه شی شول په افغانستان کوم نسبي ثبات کې موجود و هغه له منځه ولاړ
بله بله ډیر مننه جلالی صاحب. کور ودان یو اوریدون کایم لرو او ګور چې دوی څوی مهرباني کوي. مهرباني.
السلام علیکم.
و علیکم السلام. مهرباني یو تجر
او یو خو بدر ته وایم ستاسو منځنۍ څه کار پرې شي د تخنیکي امکانو خبر دي.
مننه.
موضوع هم نه ده معلوم ستاسو را دي.
خیر.
ستاسو را دي یو کار
نه د ساور و مواتمه ده. کور دی ودان بیا ټلیفون وکي چې خبرونه مو اوریدل. یو بل اوریدور کوم شته نه د دوی ټلیفون قطع شو ور بشو. استاد سنگروال ته استاد د ساور له ومه او اتمه ډیر کلونه ورسته افغانستان ته امریکا راغله. طالبان دو ځلې وخت ورسېدل. اوس په افغانستان کې یو پر رسمیت پیژندل شوی حکومت نشته، اساسي قانون نشته، او دغه یو حکومت چې هیڅوک هم پر رسمیت نه پیژني. په دې کې د ثور د ومې او د اتمې رول څومره دی؟
بلې، له بده مرغه چې په افغانستان کې چې هر ډول سیاسي یا فوجي پیښې رامنځته شوي دي، د وخت رهبرانو له هغه نه سمه استفاده نه ده کړې او بالاخره استفاده نه ده کړې، بلکې اوس میر ستونزې زیږولې دي. تاسو ته معلومه ده کنه نن امریکا ماته سو او تر شای دغه د طالبان اوس په واک کې دي. له دې نه تقریبا په 1949 کال باندې چې انګریزانو په افغانستان برید وکړ، تقریبا انګریزانو ماته وخوړله او د هغې ماتې نه وروسته هغه افغان مشران چې موجود و غودي د یو سم سیاسي خوځښت لپاره لاره واره نه کړه، او بالاخره په 1949 کال باندې کله چې امیر شېر علي خان واک ته رسېږي، بیا انګریزان د همغې موقع نه استفاده کوي. فرضاً امیر شېر علي خان د خپلو وروڼو سره، محمد افضل خان، محمد اعظم خان، دوی سره جګړه کې ښکېل شو. له هغه نه وروسته بیا هم افغانانو یا د افغان رهبرانو له تیر تاریخ نه زده کړه ونه کوله، او په له دې نه وروسته د امیر عبدالرحمن خان، سردار محمد ایوب خان، سردار محمد یعقوب خان او د دې تر منځ لانجې پیدا شوې. 1919 کال باندې چې کله د انګریزانو بل برید وکړ، ماته ورکړه، د همدغه امان الله خان چې غوښته یو سم لوری رامنځته کړي، له بده مرغه چې د ده نږدې درباریانو د ده په ضد باندې توره راپورته کړه، او حتی زه د ده د ماما زوی یا د ده وخی علي احمد خان یادولی سم، همدا ډول شیر احمد خان یادولی سم، او داسې نور. کله چې شورویان هم افغانستان باندې برید وکړ او دغه سرو لخکرو د افغانستان د خلکو په قربانۍ باندې ماته ورکړه، له دې نه وروسته دغه د تنظیمونو مشرانو یا ټیکدارانو له بده مرغه افغانستان داسې یو خونړي جنگ ته ټیل وهه چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې او په ځانګړي ډول په کابل کې زه یادولی سم چې یو شمېر څېړونکو دا خبره راغبرله کړې چې د 15-20 زرو په شاوخوا کې کابلیان په سرو وینو باندې ولړل شول، کورونه یې خراب شول، په ډله ییزه توګه باندې که د شورویانو نه یو مهاجرت و، دا دوم مهاجرت شروع شو. یعنی دا ټولې بدمرغۍ هغه وې چې له دې بدمرغیو نه استفاده د دغه ډول بدمرغیو نه سیاسي پوهانو استفاده ونه سوه کولی. هغه څوک چې په سیاست کې ښکېل و هغو استفاده ونه سوه کولی، هغو له یو ناورین نه بل ناورین ته لاره واره کړه. نو اوس هم چې امریکایانو ماته خوړلې ده او په ډېرې بې شرمانه له هېواده ووتل، او اوس اسلامي امارات په واک کې دي. اسلامي امارات هم دغسې ګامونه چې هغه د افغانستان د خلکو غوښتنه ده له بده مرغه نه دي پورته کړي. دا اوس تاسې پوهېږئ، 3 کاله کېږي موږ اساسي قانون نه لرو. تاسې په دې پوهېږئ چې ویشتمه پېړۍ ده، او په ویشتمه پېړۍ کې د نجونو ښوونځي، د نجونو پوهنتونونه دا بند دي. تاسې په دې پوهېږئ چې اوس موږ لږ تر لږه یوه لویه جرګه چې د افغانستان په تاریخ کې ویاړلی ځای لري، موږ د هغو د پرانیستې لپاره اسلامي امارات کوم کوچلي ګامونه پورته نه کړل. دغه ټولې هغه ستونزې دي چې اوس دستي ولس ته ورغاړي دي. نو که په دې برخه کې طالبان له تیر تاریخ نه استفاده ونه کړي، زه فکر کوم دا غمیزه به یو ځل بیا.
سلامت اوسئ. کور ودان سنگروال صاحب، یو اوریدونکی لرو، ځان راوپیژنئ. آزادي راډیو، مهرباني کوئ. صاحب
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
روان صاحب تا و هم کسان ته سلامونه و.
سلامت اوسه، مهرباني کوئ.
ډیر مننه کوم. دا خو د افغانستان ټول ملت او ټول ورونه ته د دې ورځې مبارکي وایم چې روسان مات سوله که څه هم زما خو نه پوهېدېږي خو دا موږ ته چې سپین ږیري کیسه کوي خو ډېر ظلمونه یې کوله او د دې څخه حکومتونه او حکومتونه او دا حکومتونه ډېره فایده ځینې اخیستی شي.
تاسې کومه ورځ یادوئ؟ وبښئ، موږ د سهار د اومې او اتمې باندې خبرې کوو. تاسې کومه ورځ فکر کوئ چې د مبارکي وړ ده؟
موږ دا د روسان د ماتې ورځ چې مجاهدین کانیاب
شاسی اوس خبرو ته دوام ورکوي.
نو دا د دې څخه حکومتونه هم غټه پایده اخیستی شي او بیا به پر افغانستان باندې حمله هم نه کوي او افغانستان ګرد عمر خپل غیرت و زور نړۍ ته ورښولی دی او بل حکومتونه د دې ته دا ګټه اخیستی شي چې ظلم پای به دغسې لکه د روسان ده چې د ظلم کول باید پر ولس باندې ډېر رحم وکړي او ولس سره ښه ګزاره وکړي او امارت اسلامي جم په افغانستان کښې شرایط راولي. بس ولس ډېر ځینې خوشحاله دی، وطن شکر دی، الحمدلله امنیت دی او ټوله
کور دې ودان. یو بل اورېدونکی هم لرو، تاسیم ځان راو پېژنئ؟ آزادي راډیو،
سلام علیکم. تلواز محترمه.
وعلیکم السلام، مهرباني کوئ.
او مننه، خوشاله اوسېږي. البته مېلمنو ته سلامونه وایم. محمد علي احمدي مغلان مې زنګ وله محترمه، جوړ روغ اوسېږي.
مهرباني کوئ، مهرباني کوئ احمدي صاحب.
او خوشاله اوسېږي. البته موږ ښه خاطرې نه لرو، دغه هغه نه داسې فکر کوي چې اووم دې سورو که اتم دې سورو ینې روسان چې کله افغانستان ووتل یا افغانستان ته راغلل زه وړکۍ مه واقعي کله چې وتل بیا چا خبره زلمی وم نو په ټوله کښې چې موږ داسې وګورو چې موږ خلک زیاتره دغه زمانداران چې وو داود خان دې خدای وبښي هغه سپېتلی سړی وو هغه جلله پاک وبښي چې راتون سردار دې شي خو مونږ ته وګوره چې دوی بره کورتا وسولی د افغانستان ورانۍ ته لاړه سروان صاحب بیا افغانستان ښه ورځ منډه لاړه چې بیا دا مجاهدین صاحبان راغله هغه داسې د منچره خلکو زیاتره داسې فکر کوي چې افغانستان ته خاص توجه ونه کړه چې د افغانستان سمون را برابر کړې تربګنۍ یو قمګرۍ یو دا نورو لمن هغه ته لمن ووله سروان صاحب افغانستان یې بدبختیو ته ویوړلو بیا خو زه دغه ته اوس خوشبختانه دغه نوی حکومت راغلی دا دې ما څه وکړي چې دغه ټول قومونه سره یوې خو هغه سره یوه خوله یو زړه شي دا وطن جوړ شي مېلمه صاحب ویلې سروان صاحب چې اساسي قانون ویلې موږ دغه ټولې ګزنې وکارولې سروان صاحب مګم افغانستان کښې خاص نتیجه ور نه کړې نه وګوره چې موږ ورانۍ ته لاړو خو بیا هم حکومت باید دومره هڅه وکړي چې نړۍ سره بیا رابطه ولري او خپل ولس سره رابطه ولري وطن جوړ شي نو وطن وګوره چې موږ تاسې وران پاتې ده نو د څلوېښت کاله یا مثلا کم زیات درې څلوېښت کاله وګوره چې افغانستان کښې غیر جنګ نه بلکې کار نه و دی رغونې کار خو نه وو خو په ټوله کښې چې وګورو دا اوس زمانداران دي موږ چې دي خو کوشش کوي چې هڅه کوي دي موږ په نظر چې افغانستان ته ښهوالی را ولي یعنې افغانستان ښې خوا ته بوځي نو بیا هم دوی باید هڅه وکړي.
ډېره مننه، ډېره مننه احمدي صاحب، کور دې ودان. یو بل اورېدونکی به هم واورو، بیا به ورشو مېلمنو ته. ځان را وپېژنئ؟ آزادي راډیو،
سروان صاحب محترمه سلامونه تاسو ته، د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته خدای پاک دې وکړي چې روغ جوړ باید او لحد اتلم د هلمند ولایت څخه.
مهرباني کوئ اتل صاحب،
مننه. خدای پاک دې قدر وکړي. سروان صاحب محترمه، لکه اوریدونکو چې خپل نظر در سره شریک کړي، سروان صاحب محترمه دا خو د تایو خدای دې پرله پسې سره شوي دي خو موږ د روسانو دغه ته چې دي ډېر خوشحاله وو چې مثال خبرې دا د روسانو سر لشکر چې دي مات شو. سروان صاحب محترمه، خو باید نور دولتونه هم د دې ته سروان صاحب عبرت واخلي. دا یو د بل دغه چې دي دولتونه سره بخښېږي، خرابېږي، کودتاوې کېږي، ما په فکر دا به ښه نه وي. او بل د افغانستان حکومت چې دی سروان صاحب محترمه، دا اوسنی حکومت تر ډېره حده پورې مثال د خبرې تر یو اندازې پورې خلک ځینې خوشحاله دي. نو باید سره وشي، کومکونه سره وشي، دا کودتاوې چې دي سروان صاحب محترمه دغه د دغه ته چې دي ماتې ته ټول افغانان خوشحاله دي. سروان
ډېره مننه، سلامت دیاست. اوس به ورشو درنو مېلمنو ته. لومړی خیبر صاحب، تاسو که بیا هم هغه د سور د کودتا چې تاسې انقلاب بولئ دې ته راشو. تاسو مخکې وویل چې تر داود خان مخکې دیموکراسي وه، ګوندونه وو، خصوصا د دیموکراسي لسیزې ته مو اشاره وه، لیکن داود خان له کودتا سره دا ټول شیان له منځه یوړل. لیکن دلته ځینې وایي چې داود خان د سرطان کودتا ته چاپیانو تشویق کړي، که چاپیان د ده تر شا نه وای نو شاید هماغه دیموکراسي پاته وای، دوام یې کړی وای.
هیڅ وجه باندې نه، د داود خان د صدارت نه چې لرې شولو باید یوغونه یوه کینه او فضای ته په زړه کښې پاتې وه. د دې د کورني جنجال ډېر زیات و، ده د سردار ولي سره ډېر سخت قوي شخصي رقابت درلودلو، ده نه غوښتل چې سردار ولي ژوندی وي. حتی د سردارمنی په وخت د نشاب په اخر په خصوصا په تاسو لوي تنه سره کالو کې ډېر زیات قدرت پیدا کړی او د شاهي نظام د ټول وخت تقریبا د سردارمنی په لاس کې دغه د سردار محمد داود خان د منر وارد نه و کله خلک دیموکراتیک ګوند سردار محمد داود خان سره همکاري کړې وای کنه وای کړې سردار محمد داود خان وخت د کودتا ته بیا نیولې و او دا حرکت تر سره کولو د 1950 کال پر هر باندې بعض مسایل باید مطرح شي بعض حقایق باید خلکو ته وویل شي د 1950 نه چې د اسناد نشه چې د ایالاتو د امریکا متحده ایالاتو وګورو چې په افغانستان کې سرمایه گذاري وکړي د یو په اساس باندې د افغانستان په چارو کې برلاسه ووسی د کجکی د باندې بنسري کاڅ کې چې کې خدای شنو باندې ونه امریکا نه شنو وکړل چې په افغانستان کې باید خپل جمهوریت ولري او د خپل دولت منځ کې وزیرانو منځ کې د قلی ایجنټونی د لوګا دوی فرنګي کورونه جوړ کړی وو او دغه وخت امریکا غوښتل چې په افغانستان کې هدا قلې او کرکټ رمز تشي د کومه منطقه دی په لاس کې شي دی په وخت کې د ایران شاه پهلوی د امریکا د واک له غوتلې وو هغه جندان چې مخکې امریکایانو فکر کاوه چې په جندان پیسې باندې په منطقه کې د ایران شاه د هغه آیسته آیسته دوی د غوتلې وتل دی مجبور چې په افغانستان کې یو سرمایه گذاری وکړي انو په هر تاریخ د پهلواد په هر رقم باندې اخوانان ته لول تاسو کوله تجزوله د پاکستان د طریقه انو ره هواده د طریقه د دې اخوانان تر شاو لارو نو تاسو ولې چې د سردار محمد داود خان په وخت هغه وخت د خلکانو په چنيون چې تاسو کول په چنيون ورته وای د کافرانو ملحدام چې خلک ورته وای هغه په قدرت کې نه وو په 1950 کال کې قیامونه د سردار محمد داود خان په ضد باندې د اخوانان له خوا شروع شول د پاکستان د ایران تاسو چې وو تمل چې وو تجزیه شول او د راول په پنځه باندې حمله وکړه کنه نړۍ حمله وکړه په سخروت باندې حمله وکړه په پکتیکا په شرنه باندې حمله وکړه له ډېر خنډي حمله وشول تاسو خبرې چې تقریبا درې ورځې پنځه کنه د پلاس کې ولسوالۍ مرکو ټول دولتي چارواکي دی ووایي نو په دوی حساب کوی دا کرکټ د وښنه شروع شوی د خلک دیموکراتیک ګوند کټا یا انقلاب نه وای کړی دا په وزي
لیکن خیبر صاحب تاسو وای چې د داود خان په ضد هم دوی حادثه وکړه لیکن کامیاب نه شول ځکه چې ولس ور سره ولاړ نو هر څه حادثه چې وکړه ناکام شول پنځه دې څو ساتو لپاره کې نیولې بي لیکن اټس ځای پیدا نه کوي یعنی په افغانستان کې ولې وشت خبره هم ونه نیولې شو لیکن کوم اشتباهات چې بیا د خلکو پرچم ګوند وکړي اوغوی ورته لارا ورکړه ډیرو انتقاد په دوی باندې امداد چې دوی سبب شول چې همدغه افراطیت قوی شي او د گاونډیو لاس په افغانستان کې وښتي
د یو ورځ نشي د سایبر کلب کامیاب شو تر د یو ورځ نشي رو چې امپریالستي نړۍ په ورځ کې د امریکا ایالات متحده ایالات انګلیسانو پاکستانیانو ایرانیانو د افغانستان په چارو کې مداخله شروع کړل د مکدونه چې خپچان قدرت ته ورسیږي د دې زړه کسي زړه ګروپ په پاکستان کې تیار ایار جوړ کړو احمد شاه مسعود ګلبدین حکمت یار برهان الدین ربانی په 1950 کال کې تللی وو
او لیکن سیم نه شوي کولای یعنی زور نه درلود خو په خپل هم د خلکو پرچم دوی ته زمينه مساعده کړه چې خلک ورشي د دوی لمنې ته ورشي او دوی ته پناه یوسي
نه څه نه و د زمينه ورته مساعده کړه شو د سر قوتو د خوانه د زمينه او وخت نیمچا مساعده 50% وخت چې د سر انقلاب شو 100% دوی ته تاسو د برژنسکي اسناد ولولې د کارتر د امنیت شورا د رئیس هغه اسناد تاسو ولولې په وخت باندې بل لیکل شوی دی چې واده سره د خوځک نه مو د ترتیب ومني ولول چې
باید د سور له کورتا وروسته زم امدا وای چې د سور تر کورتا مخکې دا شي نو د سور له کورتا وروسته خو بس د انډول خراب شو هغه انډول چې مخکې وو په دې سیمه کې د لویدیزو د ختیځ ترمنز هغه ګډوډ شو د شوروي په نفع نو طبعا چې هغه خو مخالفت کول دي شي سره
پیسو ځبنه دا غندوال دا بیلانس د سردار محمد خان په وړاندې خراب شوی سردار محمد خان ډېر پلیونتوب سره په یو ورلار له دینسانو په هغه کې ولول ودل رسانه چې وګته تلتویل و نه خصه په ډېر په بیت لار د ایرانیانو او د امریکایانو په هغه کې ولول امریکایانو ځواب ورکړ چې خبره شې د مصر تلار له په وخت ایران تلار له عربستان تلار له هر څه چې وکړ شاو خورو ګرځیدل اما دا بیلانس چې دا خراب شوی دا ورته دا بیلانس مرته وساتي په خوشنۍ سره بیلانس د سردار محمد خان په طریقه دا چوایه او مکه ایتونه نو زه دا خوځښتونه د سبب مودود خان په واقع جوړ شوه دا چې کامیاب شول کنه شول ها بلا مسله ده اما خوځښت د په مقابل کې مني دا سبب مودود خان
ډیر مننه کوروادان سلامت اوسه خیبر صاحب سنگروال صاحب ستاسو نظر څه دی ک چیرته د خلکو پرچم ګوندونو کودتا نه وای کړي آیا د سیمې هیوادونو ته به دا موقع په لاس ورغلې وه چې هر څه چې زړه غواړي په افغانستان کې هغسې وکړي، ځان ته ډلې وروزي، ډلې مسلح کړي او افغانستان ته ولېږي او بالاخره جنگ، یو ډېر لوی جنگ په افغانستان کې پیل شي چې تر اوسه دوام لري؟
خاندانو هغه پښتنه ده که فرض نه وایو چې که داود خان کودتا نه وای کړې څنګه به څه به سوي وو، او چې بیا د افغانستان د خلق دموکراتیک کودتا نه وای کړې څنګه به سوي وو. خو پر حالت باندې یو کومه خبره چې ډېره مهمه ده، په هغه وخت کې اخوانیانو دا وس نه درلوده چې په افغانستان کې سیاسي واک ترلاسه کړي، لکه څنګه چې تاسو
وویلې. تاسو همدې شي ته اشاره وکړه؟
بله، نه زه وایم چې تاسو کومه پوښتنه چې وکړه چې هغو دونه واک نه درلوده په ځای خبره مو کوله. رښتیا هم هغو فرضن چې په لغمان برید وکاو، یا په پنجشیر برید وکاو، یا په بدخشان، یا په نورو سیمو، یا په سره رود، هغه د خپله د ولس لخوا وځپل شول مخکې لدې چې د حکومت ځواکونه راورسېږي. که څه هم دوی په لغمان کې یو سرمامور دوه عسکر ووزل، همدغسې په پنجشیر کې، په نورو ځایو کې دا کار یې وکړ، خو په ولس کې ملاتړ نه و. هلته ولس دوی ونیول، رایه وستل، حکومت ته یې تسلیم کړ، دا نه و. بله کومه خبره چې ډېره مهمه ده، هغه دا دی چې د دې ګوندونو تر شا اصلا څوک موجود و، هغه ډېر مهم و. تاسې پوهېږئ چې ولې افغانستان د شوروي په لمنه کې ولید، دا یو تاریخي بحث دی او موږ باید په دې باندې مستند خبرې وکړو. زه فرضاً تاسو ته ویلی سم چې الکساندر لیاخوبسکي، یا سټیکولو، یا ګوروموفو، یا شبرشینو، ریچارسنو، کایډي، ډیوید لاین، ترکیال فیصل، ویلیام کیسی، ویلیام میلی، ګاریو، ګریوریچ، جنرال ماریو مایرو، انتونی هایمن، او دغه ډول په لسګونو کسانو په دې باب باندې ډیر کتابونه لیکلي. خو موږ باید یو کتاب اکتفا ونه کړو، چې یو کتاب ولولو او هغه له غوږه راونیسو نو چې ټولې خبرې دي په همدې کې دي. نه، حقیقت دا دی په تاریخي لحاظ، په علمي لحاظ دا دی چې ولې افغانستان د شوروي په لمنه کې ولید. تاسې پوهېږئ چې هغه وخت کې سردار نعیم خان د بهرنیو چارو وزیر و، او امریکې ته لاړه، او امریکې د بهرنیو چارو له وزیر سره ولیدل، وویلې چې په سیمه کې تاسې فوجي انډول په پام کې نه نیسئ، ځکه تاسې چې کومې وسلې پاکستان ته ورکوئ د دې لپاره چې دا فوجي انډول خراب نه سي، هماغه وسلې موږ ته راکئ، او که چېرته نه راکوئ نو موږ مجبور یو چې شورویانو نه دا وسلې ترلاسه کړو. همداسې په زغرد یې وویل. هغه ورته هغه سکرتر ته تلیفون وکړ، ورته وویل چې دغه وزیر صاحب ته د واشنګټن کې د روسیې د سفیر یا د شوروي د سفیر د تلیفون لمبر ورکړه. ګوره دا څومره سپکاوی و چې ته په یوازې دې کې چې ده ته قناعت ورکړې، ته ورته وایې چې ته کولی شې هغه زه تا ته د روسیې د سفیر یا د شوروي د سفیر لمبر در کوم، ته هغه سره وغږېږه، هغه نه کومک وغواړه. یعنی دغه ډول ناخوالې موجودې وې په 1949 کال باندې چې کله لویه جرګه جوړیږي، او په دغه لویه جرګه کې بیلابیل د ولسونو استازي، حتی د مشرانو جرګه، ولسي جرګه په دې کې برخه اخلي. دغه ټولې خبرې هلته د حتی د ظاهرشاه په وخت کې ویل کېږي چې امریکا چې کومې مرستې د هغه سره کوي، د پاکستان سره کوي، د افغانستان سره نه کوي. دغه وخت کې د ایران ژاندارم په خپل ځای و، ځکه چې په 1953 کال باندې چې کله ډاکټر مصدق هلته کودتا وکوله، دلته امریکایان وډار شول چې دغه ډول خوځښت چې په دې سیمه کې را پیدا شو نه چې په نورو سیمو کې را پیدا نه شي. نو په دغه اساس باندې دوی پریکړه وکړه، دغې لویې جرګې، چې تاسې کولی شئ چې د بل هیواد چې هغه شوروي ده، د هغه نه مرستې ترلاسه کوي. شوروي ته چې کله دوی دا وړاندیز وکړ، شوروي ورته په ډېره پراخه سینه باندې هم د پیسو مرسته وکړه، هم یې د وسلو مرسته وکوله. دا یا هغه څه و چې
لیکن دغه نور هیوادونه چې تاسو یادوي یا پاکستان یا ایران هغه خو له امریکا سره په یو نه یو تړون کې شامل بل افغانستان نه و شامل اما لدین هم ټوله خبر دی چې شوروي اتحاد په خپل گاونډ کې یو له چین پرته چې ډېر زورور هیواد و نور یو هیواد هم پرې نه شو ټوله په یو نه یو شکل سره په خپلو اقمارو باندې بدل کړل مګر هغه هیوادونه لکه ترکیه چې له امریکا سره په ناټو کې و یا ایران په یو نه یو شکل سره له امریکا سره په تړون کې شامل و
ډېره ښه تاریخي خبره دې وکړه هغه وخت کې دغه تړونونه بلاکونه رامنځته سو چې په هغه کې سیاتو سنتو او یا ورسا یا ناټو دغه ډول سره رامنځته سو پاکستان خپله تاسو د خبرې په تایید چې دی د په دغه پوځي کم کې د امریکایانو سره شامل سو او امریکایانو په ډېرې بې باکۍ دا خبره وکړه وویلې چې دوست زموږ دوست دی له دوست سره دوستي کول له دښمن سره دښمني کوو یعنې له پاکستانه یې ملاتړ وکړو نو ځکه خو همدغه خبره وه چې د افغانستان د وخت حکومت مجبور سو چې شوروي ته او شوروي هم په خپل وخت کې تاسو ګورئ چې د درونچې کانال جوړ کړ دا خوا د سروبي بندې جوړ کړ دا خوا د نغلو دا خوا سیلو اخوا د سالنګ دغه ټولې هغه خبرې وې چې دا یې کړې د افغانستان حکومت ته بل څه پاتې نه و د وخت حکومت باید څه کړي وای امریکا ورسره مرسته نه کوله او شوروي ورته ټټر وه او شوروي راغله دغه پروژې ورته رامنځته کړې او بله دومره کومه خبره چې تا وکوله هغه دا دی چې دغه اکثر د افغانستان کډرونه چې کله بیا دا کودتا وکړه دا ټول په شوروي کې روزل شوي وو او هغه هلته فرض دغه فکري خوځښت او یا دغه د فکري حرکت هغه بیلګې چې یوه پردۍ ایدیالوژي چې هغه د مارکسیزم ایدیالوژي وه هغه تقریبا د هغه ځای نه راپدې خوا راغله دا چې نیتونه څه ډول هغه جلا خبره ده ولې واقعیتونه دا دي چې د حسن البنا او د سید قطب مفکوره او دغسې د مارکسیزم د کینال خو او د خیال خو مفکوره همدغه د ماویزم مفکوره چې فرض هلته د شعله جاوید د ډاکتر محمودی ورونو چې فرض یو سیاسي تجارت وکړو د خپل ورور په نامه سره د هغې چې ورور یو ډېر تکړه سړی و ډاکتر محمودی مومن دا واقعا یو سپیشل انسان و خو له بده مرغه چې ورونو یې د دل نامنه ناوړه استفاده وکړه دغه ټول هغه څه و چې بالاخره د یو شی میر لاملونو له مخې رامنځته شول او کله چې موږ دغه ډول خبرې کوو موږ باید د دې مسایلو شاته لاړ شو د مسایلو د ګراوند ته لاړ شو چې هلته څه دي
بله ډېره زیاته مننه کوروادن جلالی صاحب تاسو څو شېبې نوې له سټوډیو سره وصل نوې اوس فکر کوم چې له سټوډیو سره وصل یاست بیا هم در تار کلی وایم زموږ د میلمنو نظر دا و چې امریکا افغانستان ته شاړه ولې او شوروي و چې له افغانستان سره مرسته کوله امریکا ولې افغانستان ته شاړه ولې و سره لدی چې د افغانستان د همغه وخت حکومتونو ترې مرسته غوښته لیکن شوروي اتحاد د افغانستان په ځای پاکستان سره مرسته کوله
تشکر کوم دا یو لوی بحث دی ما په خپل کتاب کې دا په تفصیل سره لیکلی دی په دې کې شک نه څنګه ور صاحب صحیح وایي چې امریکا څو ځلې د افغانستان د حکومت هغه درخواستونه رد کړل زه ډېر فکر کوم چې کله چې په دوهم نړیوال جنګ کې دغه مسله پورته شو انګریزانو د امریکانو ته دا مشوره ورکوله چې وسلې په افغانستان کې دي دغه لاسته لویږي د مخالفینو لاسته لویږي او یا یاغستان ته لویږي دا منطقه به ثبات کوي شاید همدغه دلیل و خو په هر حال د افغانستان حکومت څو ځلې د امریکي حکومت ته مراجعه وکړله چې د هیواد ساتنې دپاره مدرنې وسلې ورکي په هغه وخت کې جارج مارشل وزیر خارجه و او یو وخت کې لوی درستیز و د امریکې مشترک هغه په یو ملاقات کې شاه محمود خان سره دا خبره وکړله چې وسلې د څه شي دپاره غواړي وایي چې دښمن مو څوک دی د وایي چې دښمن مو شوروي اتحاد دی لکه په ګاونډۍ کې پراته وي جارج مارشل په ډېر قهقه وخندل وایي افغانستان او شوروي اتحاد دو ورته ول چې شاه محمود خان ورته ول چې البته په عین زمان کې مونږ نور ستونزې هم لرو په هغه وخت کې د امریکا سیاست دا دی دغه د کانټینمنت چې ورته وایي چې محدود کول د شوروي نفوذ وو په هغه کې په آسیا کې درې هیوادونه همسرحد وو په دغه کې په یعنی جنوبي آسیا کې افغانستان ترکیه و ایران و مگر امریکا د افغانستان د تیر شو پاکستان په دغه جنوبی قسمت کې د کانټینمنت کې شامل کړو په دغه افغانستان ځکه یو هم دغه ارزیابي چې ما د پنټاګون ولیدل په 1945 کال کې شوې ده هغه کې حکومت مشور ورکول چې افغانستان یو هیواد دی چې د امریکا لپاره ستراتیژیک اهمیت نه لري او دا هیواد اصلا باثبات او دغه هیواد هم نه دی مدرن هیواد هم نه دی او شوروي اتحاد هر وخت چې وکولی شي دوی قبضه کولی شي دې سبب نو مهم نه دی د امریکې لپاره او بیا فکر وکړي چې دا محاسبه په هغه وخت کې څه شوې وه نتیجه څه شوې وه افغانستان یوازینی هیواد و چې اتحاد شوروي پرې یرغل وکړ او یوازینی هیواد و چې له غزه په امریکا حمله وشوله د هر څه شوه بنابراین دا مشکل موجود و پا آقا وقت که فعلا پا امریکا که پا دی برخی بسوشته او دین اصناد چه مال دلیدی پا آقا وقت که دا علاقه مندی موجود نوا غیر لغه هم که چرت دی افغانستان بندی پا امریکا مدی دی افغانستان دی القاعده لخوا حمله نوا شوی پا واشنگتن که یو زرعه دغه علاقه مندی موجود نوا که دی افغانستان پا مسایلو که مداخله و که زکه اصلا دی دغه دی لوی قدرتونو اغه پرایورټیګانی فرق کی وخت وخت او په دغه په سړی جنکی دغه سلوش صحیح دی رقابت شدی شرق غرب منځ موجود دی یوې دی متحدینو دراجلولو مسابقه و بلې دی پایګاو دی ترلاسه کولو مسابقه و بلې دی مواد خام و مواد ترلاسه کولو مقابله و رقابت او بالاخره دی ایدئولوژي رقابت دغه ټول رقابتونو کې افغانستان کوم اساسي نقش نه درلود نو ځکه افغانستان یو طبیعي دهلیز د روسیې لپاره ګرځېدلی و
بله ډېره زیاته مننه جلالی صاحب خیبر صاحب مخکې زموږ څو اوریدونکو وویل چې د ثور اتمه دوی تجلیلوي دا د مجاهدینو د بری ورځ ده تاسو څه وایئ له دې ورځې سره د افغانانو بدبختۍ زیاتې شوې او که کمې شوې
دغه جواب ته خبر ده چې د ثور اتمه د نړیوال ترتیب په اساس باندې رامنځته شوه تاسو خبر یاست چې د ملګرو ملتونو پنځه قاریس پلان د یو کوراتا په واسطه باندې شنډ شول او قدرت مجاهدین ته ولېږدل شو د مجاهدینو دولت په ګورنر هاوس په اسلام آباد کې جوړ شو او هلته د ستر استخباراتي قدرتونو ترته موجود شو چې دوی د هغو تنظیم سره کېنول او د حکومت جوړ شول دوی یې کابل ته ډیسانډ کړل مخکې دغونه تاسو خبرې چې د رونالد ریګان او د ګورباچوف ترمنس هغه لیدنې چې وشولې د افغانستان په اوزا باندې مستقیما تاثیر درلودل په هغه وخت کې ګورباچوف تقریبا تسلیم شو د هغه ریګان ته او دا غباس ترمنس چې د مجاهدینو باید حمایت وشي د یو په لړ کې تاسو خبرې چې برهان الدین ربانی د هیات په مشرۍ باندې په هغه وخت کې د افغانستان ولسمشر ډاکټر نجیب الله مسکو ته راوښتل شو هلته مشترکه اعلامیه د یلسن د دولت او د مجاهدینو ترمنځ اعلان شو لا په اعلامیه کې دا جواب ته شوې ده اعلامیه مشترکه مجاهدین په هغه کې دا جواب ته شوې چې د ټول چارې به د دولت په معقد اسلامي حکومت ته لیږدول کیږي یعنی دا خبره روسان په دوه خبره کې کېل شو دا د امریکا سره په هماهنګۍ سره او د ایران او د پاکستان په غړیتوب او اته وجوب مالی وجوب عربستان ورکړل د افغانستان جمهوری دولت په ډیره خطرناک توتیا کې سقوط ورکړ شو ثوره تمه کړګلنه بدبخت منفوره منفوسه منحوسه ورځ ده په مجرد د دوه څنګه مجاهدین داخل د کابل شول د دې خلکو په عزت باندې خلکو په شرف خلکو په ناموس خلکو په حیثیت په ابرو باندې تیرای وکړل دوی د افغانستان ټول دولتي منابع ټول چور کړل چې په ولې کړل هیڅ شګی پرې نه کړل جان کوڅه په کوڅه کلی په کلی کور په کور دروازه په دروازه پایل شو له پارا کوڅه کې یو پات شایو یو حاکمیت د جمعیت اسلامي د مازی ملي د حرکت انقلاب اسلامي د اتحاد اسلامي د زبوادت اسلامي د حرکت اسلامي موسینی د غاوته تنظیم چې په ایران کې او تنظیم چې پاکستان کې د کوڅه یو پات شایو دلودله او دی طبیعتا د هر حیوان د مایدل
په دوه بده کې شک نسته چې ډېر ناخوال رامست شوی له مجاهدون له وخت رسیدو وروسته کابل ران شو. لیکن دا سوال هم شته د ډېرو په ذهن کې چې که فرضاً مجاهدین نوې وخت رسیدلی د نجیب الله حکومت هم دوام نشوي کولای بل هغه شوروي اتحاد ړنګ شوی او روسیه ورسره کومک نکاو او د افغانستان په منابعو په عوایدو باندې هغه حکومت نشوي چلیدلی.
دا خو بیخی غلط خبر ده چې ډاکټر نجیب الله حکومت ضعیف شوی و باید روسان د وطن نه په شپیتم کال کې مجرد ده چې روسان د افغانستان وځي په جلال آباد باندې یوه ډېره خطرناکه جګړه پیل کړه. تاسو خبره چې ډېر د نړۍ سره زهره وکړه په دې جګړه کې لاس درلود اسناد دي راوځي ورځ په ورځ دنه
تخلیق لومړی کلونه ول. لیکن کله چې مجاهدین وخت ورسېدل هغه وخت کې بیا وضعیت ډېر بدل شوی و.
اما په یاد دی چې دولت په اویاوم کال کې مستقیمن په ټولو چارو باندې حکم وغیر د خوست نه هیڅ ولایت سقوط نه وکړی. اقتصادي وضعیت ډېر ښه و، امنیت تامین و، په خواشینۍ سره چې دغه کودتا چې ترمنځ مخته راغله وضعیت کړکېچن شو، هغه د افغانستان جمهوریت سقوط وکړ.
آریان خیبر د سیاسي چارو نظر خواند، د امریکا د ملي دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي او د سیاسي چارو شنونکي او مورخ استاد شاسوار سنگروال. له تاسو اوریدونکو هم منندوی چې د ازادي رادیو خبرونه اوري.
ساعت 8